السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شپې صفی الله ستان اگزام د خبری پروگرام ته مو خراغ لاست وایم دا مهم مسائل خبرو د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی.
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشریزه د مضره ګازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د یوې وروستۍ اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوي.
ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده.
تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پاوزي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر بل افغانستان د امریکا او ناټو د پاوزي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر سمې بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې د شت افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
تکل شوه د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي. خدا غونډه ورسره له هغه لاغوه شوه چې طالبانو په کې لګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي خایي لکم کې اختر ورسته دا غونډه جوړه کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري.
د کورونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتونو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دي. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
خغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانی بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرعت ډیر خود ناروغي وخامت پکې کمزورې ده. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 400 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولی او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 کلن عقاید الله د 2012 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولی و چې دی او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان کی د عقاید الله کار وحشت او بوګنون کې عمل وباله. تارن ولانو د محاکمې پر مهال ویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغیز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و. خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ بیا هم ښه راغلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 22 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو د سانا او د خپلو شریکانو د ټول ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین ترلاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقه په اساس ټاکل شوې و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مه نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د امریکا ځینی استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکي اندیښمن دي چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره به افغان ځواکونه د طالب تون لارو مخونه شي نیوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې راپور کې د امریکا ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسی جوړونکو او معتبرو راپورونو په اساس دې ته کتنه شوې چې آیا افغان ځواکونه بل بهرنیو عسکرو پرته په جنگ کې برلاسي وي که څنګه. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مو اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د ورستیو 2500 امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینی استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکو اندیښمن کړي چې خایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لګورسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د خپلو عسکرو د استلو پلان اعلان کړ، ناتو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش په تعقیبوي او د سپتمبر تر 14مه به خپل پاتې وزره غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپل سمبالوي، خو د لوجستیک، نګدي هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو ورستۍ استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو غواخونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوې و، خبرداري ورکړي چې راتلونکي کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیله کمرنګ ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشټوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سناجرګي ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو غواخونو په وړاندې شوی راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې لښاتګونو سره مخ وي او طالبان داډمن دي چې پوځي بریا خپلولای شي. راپور کې زیاته شوی چې افغان ځواکونه د لویو خارونو او حکومتي اډو خوندې کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې لسختې سره مخ دي او د هغو سیمو د بیان ولو او هلته په بیا حضور کې لستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریخودل شوې دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاټ خودلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت یې دا کار کړی دی.
خاص قوو کوماندو ته او ای قطعات ته وګوري، دا داستان ته ور بیا وګوري. شل کاله مخکې نه نه وی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین ملی قوو له خوا کېده. شپږ کاله مخکې تزول اسم شوسو دانگام که لملای بریت په دانگام باندې وسو دایمو که اوس نشر دی پرانی یوه اونه په کارو تلوی درستی سه مشاور سه د امنیت ملی در طول دانگام تا یو پلان جوړ کی. اوس هر اوراز شل تر پنجوس عملیاتونه اتاست خاص و قطعاتو او اوهی اتلان لخوا کی.
پاینی حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی غواخ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پایل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلی د عسکرو استل باندې واز امریکا لا زیان منون کې کړي، بلکې په افغانستان او سیمه بداسې بد اغیز ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه بنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کوي چې واشنگتن بل یو واټنه د ترګری زت هڅو ته دوام ورکړي، سود دې مخونی چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترګری زبردونو په اړه وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت سره باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري. ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی چې د پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دورشلم کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هم ویز غروال ګاډي، 550 جنگي موټر، لس بلک هاک هلیکوپټر او څلور 9 جنگي الوتکې د نږدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیکدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کیږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکو او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کیږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنگي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بیلګې په توګه د ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډي ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلو افغان ځواکونه طالبانو په مقایسه لوړې جنگي ورته ویلري. د لوټکو له پلو د درنو او سپکو وسلو توپونو او د اسکرو له پلو د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونني. بل خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونون کې کال هنداني وکه مخکې هم د زینو خلکو لوري پر افغان ځواکونو شوی، خو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غختلې اراده لري. دا خبره څو وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د په خبره دا غزو دا میدان. ښاغلی محب ویلیو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دوغ مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاد کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه مامره امریکا امرای ناتو بجای است.
امریکا و ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ور هاخوا د افغانستان ځانګړي ځواکونه، که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر، ښه ارزول کیږي. د دغو پوځیانو شمېر له 30,000 تر 30,000 خودل شوی چې خاصو قطعاتو، ځانګړو عملیاتو خولي اردو، ځانګړو پولیسو قطع او نورو ارګانو کې ځای شوی. امنیتي شنونکي ټټ کاله هنوای دا پوځیان نه یوازې دا چې ډیر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کاله هن په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قمندې برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دانی وکه هم وکړه چې کمانډوز واکونه سره لدی چې سیمې نیسي، خو دما نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډوز واکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږ کېستو سم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبره ورو
واشنگتن اگزامینر رسمانه لیکي د امریکا د مرکزی قمندانې مسول جنرال کیند مکنزی پر اټلونکو نشته څلور نومو میاشتو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د اصلو اساسي مسولیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي د بل هر ش چارواکي په څیر به جنرال مکنزی په شتوګه خپل ماموریت ترسره کړي. خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې صادق وي. ورسپانه څرګندوي چې په دې غونډه کې جمهوري غوښتونکو سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته یې دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستان مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکنزی د پنشن بی پورس د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوي سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمي شي او واشنگتن د تیروتنې درس ته کوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 12 په ټول امریکایي ځواکونه افغانستان وباسي، د بی انجام جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلي دي له افغانستانه د یو پلان لمخې د ځواکونو استل د نړیوال ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپل د پښتنه کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنی پالیسی څه معنی لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي هر څارونکو باید د تندشمن بي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون لمخې تمه و چې ټول امریکایي سرتیری د میتر لمړی نیټه له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې شمنی عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکی ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیری په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن لښمنې سره د میله لومړی نیټه ورورو د ځواکونو له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیوله. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلي. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونا دکانونه نړیدلي، څاروي مړ شوي او شنه کښتونه د وچې دوه لګو اکثره مخته. دولت دې د دوی خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمیر سیمو کې لیوي اونۍ رئیس ته سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکور او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمه دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپل بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولي او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات دوی ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل شوي، کورونه دکانونه یې نړېدلې، څاروي یې مړ شوي او شنه کښتونه یې دا وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتم ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند اچولی ده، غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا هوایي عملیات ګډ وشي او طالبانو ختم شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شا اسمان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استاذ غنی هم وایي دلته ولسی خلکو زیان مونده لیدای. د یاد شورا مرستيال مشر امان الله کمرانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړه روانه دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مرچي جوړی کړی دي. نو مولای وایي ک مرکزی دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات تر سره نکړي، د ولسوالیو ترڅنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بدل کې دا ولس له زیاتو کړاو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ولس تر بلې به غزنی دایره را تنګي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
دا سی موږ ډیر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لګ ځندنی دی. دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بل اخر تجارتي مارکیټونه او همدغه سی دکانونه کله سی درګری کیږي، اتمان عام خلکو ته زیان او ضرر ډیر ده. ولی موږ ان شاء الله اطمینان درکو سی کوشش کو په خاص طرز فعالیت سره سی زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د موهیت منطقینه یا سرکوب کو یا لری کو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیواد نوی مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نو موړی وایي ولسی خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
ما آماده دفع هم
موج د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. د چ طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستان زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبیولا مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نو ورکی چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وقت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتونی غازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي تر راکم کړي. ښاغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو غازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حده راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و، ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونی سرمشریزه کې پر متحده ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشریزه پرانیسته وویل، اوس هغه لسیزه روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمي بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمي کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی غازونو په کچه کې په 26 کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تیرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو غازونو پر ضد د دوه برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی غازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر غازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړیو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر ګازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پان پر سر ولاړه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوي. ورزو مهمو لاندو خبرونه ته د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي سنا جرګې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوریم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نوي مواردو خبر ورکوي. غنې پیخي په ننګرهار کې ثبت شوې. موسکو د روسي په جنوب او د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې لپاره خو پوځي تطبیقات ورسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیز ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایات او جنوساید بولیم. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بم لوزول او په عمر بند محکوم کړ. لاند خبرونه دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي رډیو په ویب پاڼه ولولې.
نیما نړۍ
اکثر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونې موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارث او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومان پر وړاندې بے مسؤلیت دي.
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصل دوی آگاه ندی.
کنارینه د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې ځان مسؤلونه غني په راتلونکي ژوند به یې اغیزي چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه مخته پلاری نه درکړي.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسؤلیت پذیر وسی.
مګ هڅه کړی د چې دغه ټولي پښتني په همدې خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزي خبري واو چې د دې په خبره د میړه د بے مسؤلیتۍ له عملې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلې دي.
وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوست، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما دغه ځای چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپل مې د په خیاطۍ د پیسو نه د چورکان زمکه اخیسته دی، دغه مر نه اخیسته دی، دام خپل په نوم کړی دی. د سیو انسان د فائدې مونږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر دغه سپکاولو.
دلې می خبرې مو واورېدې چې د دې په خبره د خاوند بے مسؤلیتۍ د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او خپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمه تورته شریفه هم د خپل خاوند له بے مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپل ماشومان ته پام نه کوي او خپل ګټل شوی پیسې په نامعلومه لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړی دي یا می تر اته رسولي چې د ستونی په څه
کم په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او مې نه مې خپل عیال د نظر و غورځوي کوم ورځ پر ما دا مشکلات رااله نو ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي
خزا په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسولیتونه دواړه لوري خزا او نارینه په مساوي ډول سره ویشي په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم خزې د کور کار او د ماشومان روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډیر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینه وو د بې مسولیتۍ له امله خزې له ناچارۍ د کور د کارونو ترڅنګ د خپل اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د خزو توان او کلکه اراده ښکاره کوي خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی لزانه سره لري دیرش کله نشم چې لخپلو دریو ماشومان سره د کابل ښار په یو غریب مشت سیمه کې ژوند کوي وای خاوندې لوو کلونو راهسه له هیواد څخه د باندې ژوند کوي د هغې په خبره میړې د مالی پلوه پیاوړی دی خو د هغې او اولادو لپاره نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بل خزه کړي شموای د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپل کار کوي او زیاته ستومانی غالي
چې اول کې میارشګه کوله وس دلته راغلی مچ غاړه مدلته د ګورته پوخومه او 2 بجې بیرته کورسته کورته زمه دوه میالکانه دی یو میلور ده سرپرستم خپل می مدي اولادو می ډیر زیات ستومانه کېګم خسته کېګم ځله کېګم خو ځانت دا توان دي ضعیفي نور کومه چې باید زه ضعیفه سم باید زه خسته سم نه خپل ځان واستوار نسم مقامت سره کومه چې یعنی وس لګ مشکل یعنی ورسته براته خسي دا هیله لرم چې یعنی راتلون کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي اولادونه به مې خاينده ولري اولادونه به مې یعنی د اغول برکت نه به زه هم خشم یعنی وس زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم خو به په پاینده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي
تاسو د شمې خبرې واورید چې د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیارو باسي خو آیا د هغې د ماشومان د لپاره به د پلار تشه څوک ډکبي د شمې ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د پلو بی مسولیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي د دې پښتنو جواب به د سیدی نوورو چې پلار یې مور او د هغې سره نور خويندې او یو ور به سرپرست پرې خېدی
څوار لس کال کېږي چې زموږ پلار موږ یې پرې خېو او زموږ ټول مسارف تر اوسه پورې مور می ورکوي او ډیر کوخه کړي چې موږ یو ځای ته ورسوي موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمای نه لرو خو پلار می زموږ پر وړاندې پل مسولیت ادا کړی نه ده زه هیڅ کله نشم کولای چې هغه وبخم او هیڅ کله نه غواړم وی وینم او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه مخته پلاری نه ده کړی
په راپور کې مو د داسې مېرمنو خبرې واورېدې چې لزانه یې میړانه خودلې دوی د خپل اولادو د روزنې ترڅنګ د دوی سرپرستی هم کوي خو دغه خزي چې لزانه دومره میړانه خي دوی د اروایی او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي د دغه پښتنو ځوابونه به د ارواپوه سینا حمیدینه واورو
هر مېرمنه یا شزه یو لرمادي او مانوي ارتیاوي لري چې باید د خاوند له لوري پاملرنه او رسیدنه ورته وشي د دغه ارتیاو د نه پوره کېدلو په صورت کې د مېرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي په ځانګړي توګه هغه خزي چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومان لګښتونو ته پاملرنه نه کیږي چې دا حالت د خزو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي کله هم دغه مېرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهی دبوي او له دې ژر به حوصله کیږي ژر پښیمانه کیږي
د حقوق له نظره حق او مکلف یتونه یو د بل لازم او ملزوم دي خزي او میړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسؤلیتونه لري. د حقوق پوهانو د اتحادیې د رهبرۍ غړی عبدالوحید فرزی وایي کنارینه د خپل خزي پر حقونو غوږ نه ګروي او پام نه ورته کوي د افغانستان د مدني قانون لمخې پړګنل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي
کنارینه د خزي پر وړاندې هغه خپل مسؤلیتونه چې د قانون او شریعت لمخې لري هغه تر سره نکړي قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتي په دې معنی ده چې شزه کولای شي د دې بې مسؤلیت چلند په مقابل کې خپل دعوا وکړي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې. ځینې حقوق دي د خزه کچیر ته هغه ادا نشي بیا جزایی الخ هم لري.
په افغانستان کې د خزي او ماشومانو د نفقې پیدا کول د میړه لزانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې خزي ته ورلغاړي کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
ز احمد سویب حسرت ما نکابل خاریو تنوسیدون کې هر هغه څوک چې واده کول واړي او اولادونه واړي باید په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل مرمنې او د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو پر وړاندې باندې ځین مسؤلیتونه هم لري. لبد امر غو يم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډیر زیات اسې کسان لرو چې د خپل اولادونو د خوونې روزنې پالنې او د خپل مرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نوم په ځولاته ته خو صورت وسیدون کيم
هغه څوک چې خپل کورنۍ خپل ماشومان او مېرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لمړنۍ مسولیت دا دی چې دوی به خپل ځان خپل کورنۍ او خپل خلکو کلی او وطن ته توجه کوي او هغوی ته کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو کوي البته مسولیتونه خو ډیر دي. لومړیتوب باید موږ او تاسو د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمینه برابرول دي او ترڅنګ د دوی څخاک پوخاک او د خوړو هرڅه تیارول دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړی ده. اغلی سعادت کپ سرکراته وایست چې ول یو شمیر نارینه د ازادۍ یو خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې بے مسولیت دي.
بے پروايي او د خپل مسولیت نه منل ډېر زیات آباد او عوامل کې دي چې ولري چلمړنی او مهمترین عوامل دا دي چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلن په حقیقت کې هغه مسولیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دي د هغه نه اصلن دوی آگاه نه دي او یا هم دوی د هغه څخه ځنه خبر بولی او د مسولیت درک نه کوي. چې دویم لامل کې دي چې ټولنیز عوامل وسیم چې په ټولنه کې مونږ غیر چی زمونږ ټولنه زیاتر د نور مملکو په شکل د ورسته پاتې ټولنه دي او دوی د سواد کچه هم تومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل غو مسولیت درک او دوی اصلا د کچرت کورنۍ هم را مستکړي دي خو دوی تر اوسه پروزان هم د سی بی باکا او بی پروا دي. اصلا دغه موارد یا ورنه نه خبر دي یا اصلا چې زیاتر ډیره خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسولیت نه کوي یا درک د مسولیت نه کوي.
کنارینه د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې ځان مسول و نه غني پراتلون کې ژوند به یې اغیزي چوي.
هغه شخص چې د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې احساس د مسولیت نه کوي د دوی دغه بې مسولیتي د دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد واقع به پایل لري چې د هغې له جملې څخه مونږ کولای شو فقر، غلامي، بې وزلي، ایتیات او بی سوادی پنخه کړو، ځکه دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندۍ مثال تاسو ته درکم. نن سبا چې زموږ په خارونو او سرکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نمونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې دیش سلنه هغه کورنۍ دي چې دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې دوی د خپل هغه سرپرستی څخه لاس اخیسته ده او دوی احساس د مسولیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان دې ته اړ شوی دی، مجبور شوی دی ترسو دوی سرکون ته ووزي، سوال وکړي ترسو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي او دوی خپل ژوند پر مخ بیسو.
او په پای کې راته وایي چې دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزا او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزا او میړه چې د کورنۍ پر راس کې قرار لري، دوی باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی او احساس د مسولیت وکړي، ترسو په خپل دغه ګډ سفر کې د ترحم، مینا، عاطفه، ډاډ، تربیت، تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای وسی، ترسو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
دنی منړی خبرونه اوریدونکو د دی اونۍ موضوع چې د خزو کاری توان او هڅو ته ځانګړي شبي و هم دومره وه. تر بیا د خدای پامن.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنه کنه
دی د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
کور کله
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاس. آیا تاسو هم کله چې څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدل شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو؟ نن هم دا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دینی عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. تر مناوریدونکو په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حق د چانه خفه شي، که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلن وشي د دواړو لپاره ډیر ناوړه عواقب منځته راوړي، خو که چیرې د هغوی سره نرم چلن او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډیرې ګټورې پایلې ولري. خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري، چې دا کار بیا د اړیکو د لمنځه وړلو سبب کیږي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شایب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخنه نه غواړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله شخصا همداسې نادولې رالوی شوی یم، کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي زه یې نشم کولای چې د هغې نه بخنه وغواړم، سره له دې چې پوهیږم چې دا ښه کار نه دی، خو بیا هم نشم کولای چې د هغې نه بخنه وغواړم. همداسې مې عادت شوی، همداسې لوی شوی یم، نو بخنه نه غواړم. کله بیا ډیر خفه کیږم چې ولې دا جرأت نشم کولای چې له چا نه بخنه وغواړم، ډیر ځان ته کم لازم.
شعیب زیاتوي: سره له دې چې بخنه نشم غوښتلی، که څوک بخنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخلی. زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي. بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډیر نرم زړه لري او ډیره بخنه کوي، ځینې وخت بیا هم دا ډیره بخنه کول ورته ښه نه تمامېږي. نوموړی زیاتوي:
زه یو عادت لرم، نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد، یعنی که ملامت هم نه اوسم نو زه بخنه غواړم او نور ته هم زر بخنه کوم. حتی ډېر خلک دي چې د بخنې لیاقت هم نه لري، خو زه د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره هغوی ته بخنه کوم، ځکه زه نشم کولی د یو چانه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم. نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخنه غواړم او که نور رانه هم بخنه غواړي نو زر ورته بخنه کوم. او ډېر داسې خلک چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخنه نه وي غوښتې او بخنه غوښتل ورته غرور کوي. ښکاری کوم را هم ملامت وسی نو مقابل نور ته منتظر وي چې بخنه ترې غواړي او کله چې مقابل درو ته بخنه وکړي نو په دې سره ځان ډوړ غني او خوشحاليږي او وايي چې زما نه بخنه غوښتله افتخار کوي په دې خبره باندې او دا هیڅ عادت نه ده او بخنه غوښتل به دې مان په دې معنی نه ده چې موږ اشتباه کړی او حق ته نور سره ده نو باید د الله لپاره او د خپل رامش لپاره نور ته بخنه وکړو
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو رحل امین تلاش وای د بخنه غوښتلو ترڅنګ بخنه کول هم د خخوی یو ځانګړنه ده کچېری یو څوک خپل اشتباه باندې پوهیږي او راضي بخنه غواړي نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بخنه وکړي خوشته داسې کسان چې کله ترې بخنه وغوښتل شي بیا بخنه نه کوي نو ما وړه زیاتوي
د بخنه غوښتلو او بخنه کولو په اړه باید درته وایم چې بخنه غوښتل خپل یو هنر دی او بیا څوک چې بخنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو ترڅنګ د خپل بخنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید یو عام فرهنګ باید بدل شي او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بخنه غوښتل او بخنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی ډیره همداسې سرتمبوي او نه غواړي وای چې مثلا وای چې زه چیرته مقابل لور ته بخنه وکړم نو دا زما ضعف ښکارا کوي او زه کم راځم حال دا چې خپل بخنه کول او بخنه غوښتل دا ډیر ګټې لري د بخنه کول او بخنه غوښتل سره زموږ عزت نفس اور سره کیږي د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري او ترڅنګ نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید د خپل عادت وګرځو
بخنه غوښتل د رواني حالت په خوالي د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري په ټولو فرهنګونو کې بخنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري دا چې ولزنی کسان سره دی چې ملامت هم وي بخنه نه غواړي دا براته د کابل په هندون د ټولن په هنه د برخې استاد زلمی هوتک ووایي
نو دلیل یا علتونه یا لاملونه ډیر زیات اجتماعي علتونه کېدای شي فرهنګي کېدای شي اقتصادي کېدای شي کورنۍ حالت په تاثیر کول شي د ټول سره ټول کو نو کېدای شي چې انسان دیونه متاثر وسی او د تیروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي اول دا چې دا کومه ټولنه ده په ټولنه کې کومې ناخوالې دي دا په څرم کورنۍ کې لور شوی ده کورنۍ څومره په دې اغېز لري اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې ده ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظ نه آرامي ښه اقتصاد لري خو روانه خراب ده دا په دې معنا چې موږ ګورو په کومه ټولنه کې ژوند کوو ټولنه څومره قانون مند ده کورنۍ هڅه اثر کړی د انسان په شخصیت
خو تاکسي ته وی که بخنه کول او بخنه غوښتل فرهنګ لا واده ونه کړی نو دا بل لري نه وی چې د کورنۍ او ټولنه په اړیکو باندې ډیر بد اثر پرې باسي
که چېرې انسانان له تیروتنه کیږي او په تیروتنه باندې د ښه پوهیږي چې معنی دا کار خلاف شوی خلاف د اصول ده خلاف د مقرراتو ده یا انساني چلند نه و چې معنی دا ترسره شو او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقته ده یعنی ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي جرم کوي هر بد عمل چې خلاف د اصول او خلاف د قانون او خلاف د اسلام زیاتره منشأ یا مبدا عقده ده نو چیرې په ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي یو د یو بل نه فونه غواړي نو وخت چې وقته مې سره راغله د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو لپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالي او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمن دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو د پښتنې د علومو اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړي چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده جواب په مرکه کې وورو بخنه غوختل او بخنه کول څنګه یو راوښته په دې اړه کراته وای
مزرت خواهی بخنه غوختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده هغه انسانان چې عزت مند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ارزښت قائل وي، هغه دی بخنه غواړي. دا بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خاوندتوب ویندوی کوي. هغه انسانان چې مزرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نورو نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی، او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانیت په درناوی سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. ولې ځینې کسان سره لدی چې په هیګي چې ملامت هم دی بخنه نه غواړي؟ الات څه بولی تاسو؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي، او هغه انسانان چې په مزرت خواهی کې عینات کې یو ضد کې یو ځان د حق به جانب بولی او مزرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مزرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله له بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه هغه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت هم یغفرون، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم سي دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوختل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوختل دا مرز ده، تکبر ده، او د روان لحاظه دا بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول نور نه، ځل خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان له نور نه اوچت غنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دوه کورنۍ دوه کس سره خفوي او مخبل منځوک سره خفغان لري، کوم لورې باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غباندې وکړله، ابتدای وکړله، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای البادئ بالسلام بریء من الكبر، څوک چې شروع کوي ابتدا سلام ورکوي دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنه ابتدا چې هر هغه چا وکړه هغه بلور شخصیت وي، هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله بس دا شخصیت به ډیر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نس باندې ډیر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع د اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لید، او دی عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلک اسلام دعوتای وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنور نه، تاسو خپل نور او بخی، زکه د انساني اغل لوړ صفات بیان یو دی الله جل جلاله په نس باندې. هغه خلک چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلک دي. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي، په غی کې یو صفتم دا بیان ای چې دوی نور ته بخنه کوي، او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
the how